سلور بجی شوی احمد چیبریم دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره مرستندوی دی د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل د دې تر څنګ مو د دې انتخاباتو د امنیت مسله د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره شریکه کړې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وشول او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي عربستان د سعودي چارواکي واقعا په د امریکا میشتې سعودي خبریال په وژنه تورن وپیژندل سي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. بشپړه خبرونه په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چې خانسوري په دې اړه داسې وویل:
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړې ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېدې او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل پر ډزو وژل شول. طالبانو ویلي چې انتخابات به ګډ وډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکو د ډزو په حمله کې وژل شو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل:
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که آرزوهای
دی وای د افغانستان قسم خورده خړلو دشمنانو هدف دا دی چې د دې ملت سپیڅلې هیلې او د خلکو د اداري د ارادي مخه ونیسي. د دې مملکت پر زامنو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوه سي چې له هرې قطرې وینې څخه وروسته سلګونو نور مؤمن او متحد افغانان راځي او دا زموږ ملي وجبه ده چې د څلوېښت کلن بحران پای دی. ان شاء الله بریا به زموږ وي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوان زون قومندان جنرال نبی الهام د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان شول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل شوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې چې تیره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان شوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال شوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د بامیان والی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل طالبانو نن سهار د بامیان او بغلان ترمنځ پر سنگپر سیمه کې په دې حمله کې لاس پورې کړ. د زیاته کړه چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او انتخاباتي مواد د رای ورکولو مرکزونو ته انتقال شوي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې 214 د رای ورکولو مرکزونه جوړ شوي چې شل یې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په 2 نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ټرمپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن مینوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشوقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې او بشپړې او علني اعلان کړي تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې په دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچي کې د پنځشنبه په ورځ د پالیسی په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د ادعا وکړه چې د هیواد هایپرسونیک توغندي جوړ کړي او دا یې هیواد ته په نظامي برخه کې برلاسی ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پژنبي په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل.
شورای امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمان اعلام میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
تر دې مخکې د غزنی په ولایت کې انتخابات ځنډېدلې. د انتخاباتو د خپلواک میسون لمرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د غزنی او کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه د امنیتي وضعیت لپاره شوې، خو دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي.
ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم د انتخاباتو د امنیت ژمنه کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولی شئ. ستاسو اس ام اسونه هم په دې خپرونه کې لولو، خو غوره ده چې تر ډیره اس ام اسونه د انتخاباتو په ارتباط وي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لښ تر لښې وی اونۍ په مخه وځنډېدل. د خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
په اصل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ترسره کېدو ته له 24 ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شوه. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکه مرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل وژل شول او د کندهار والي زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 23مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمي وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو، اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونۍ پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دی وایي کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما ځان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې انتخاباتو د ځنډ علت دا دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن پرون ووشل شول، او د کندهار والی په یوه پیښه کې ټپي شو. چارواکو په رسمي بیانونو کې او عامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال رازق وژونکې حمله غندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه عکس العملونه کم نه وو. له متحده ایالاتونو نیولې تر امنیت شوراوي ایران او پاکستان پورې بهرنیو چارواکو د حمله غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانه ولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رازق ته نږدې افسران لیدلي او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رازق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرازق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خپور شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو تر څنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیله مند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوه زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پیل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د تل د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای اچولو بهیر سبا د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي او له همدې سره ازادي راډیو هم خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 9 بجو پورې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه له ازادي راډیو څخه اورېدلی شي. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنو یو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسېدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسېدونکي په ولسي جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تېره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند ذبیح الله سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې د غزنی په اړه د پریکړې په ارتباط وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تېرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. هغلته خیمې ودرولې، زموږ همکاران کافر پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو هغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې کې د غزنی برحاله وکیلان را وغوښتل تر څو د دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په راس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه په غزنی کې ټاکي او که چېرته څلورو میاشتو پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټه نه چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلورو میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د سینه وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس، د قانون د 133 ماده پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح سادات د انتخاباتو په اړه بل مطلب هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت خوندي دی. بلخوا د دفاع وزارت ویاند هم په دې ارتباط له ازادي رډیو سره ژغېدلی دی. جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په هغه شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات به له ټولو ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په هغه شکل چې لازمه ده دغه برخې امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمی وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې، هغه ارزول شوي او لازمه پاملرنه ورته شوې. ده. که سه هم افغان امنیتی ارگانونه داد ورکوی چه ده انتخابات و امنیت پا هر قیمت چوی نیسیه خود نامنه و پراختیا او ده انتخاباتی کمپاینونو پر محل ده سوتن و کاندیدان و وشل که دو جدی اندیخنه پیدا کردی. مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ امادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه، خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه، ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې مونږ بشپړ امادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پورې ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نو موړل امنیتي مسولینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلی کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتو مربوط نور مطالب هم لرو. د چهارشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوې چاودنې پر مهال د ولسي جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان ووژل شو. د دې قتل په تور اته تنه نیول شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. د په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي، خو ګورو به چې څه کیږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیې او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وای نو موري د یوې ځنګړې ډلې لخوا چې ولیعت محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته لریاس خ استول شوی و د سعودي په قنصلګری کې دننه وجل شوی او بیا ټوټي ټوټي شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړي خو نه دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده. تاسو لا پیغامونو
زه لپاره د ولایت د دولتابات ولسوالۍ چارالیستي سره په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته سلامت وایم. د جنرال کرمانو د راځي په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خله سره کښینی پر مخ سره مخ کې سوله او سره کښینی. زه د مغل خلوات هم د هرات نه اړیکنه وایم. دا د پرون په جنرال صاحب راځي چې عمله سره نو باید دغه نفر چې دې شتري دي دغه باید جرسي او جرسي د دې ځین تحقیقات شي. بلنه لیکنه وړي جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي. دا موږ غندو دا پاکستاني پیښې به نورې هم ډېرې کېږي او موږ خو پاکستاني پیښو یا پاکستاني وژنو ته هېڅکله نه تسلیمېږو. انشاءالله کله بریالی کېږي به بیا به موږ هم پیډی کوي خو بیا به ریدي دغه ته موږ پتاوې د دې درې بل وخت هم دي چې الله دې نږدې هم کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه لولو. البته یو یادونه وکړم چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د ولسي جرګې د نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته تنه نیول شوی دی او له دوی تحقیقات روان دي. خو اوس د فضايي تحقیقاتو په اړه یو نویو حلو ظلمو اسمت څارمن خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلې د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړ شو چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
اسد رادیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري ستاسو را رسیدلی څو اس ام اسونه. نقیب الله له کندهار پراستول اس ام اس کې لیکي زموږ مکتبونه به د انتخاباتو تر ورځې رخصت وي کنه. البته دا پوښتنه کوي تر کومه ځایه چې ازادي رادیو معلومات لري طبي خبره ده چې د انتخاباتو تر وخت شای د کندهار مکتبونه رخصت وي. خو په رسمي ډول مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د معرف وزارت په دې برخه کې اعلان وکړي. نور الله بارکزای له فرا پراستول اس ام اس کې لیکي که څوک مسافر وي هغه به څنګه رایه کاروي. تر کوم ځایه چې د انتخاباتو د خپلواکو مسون اصول دي هغه کسان چې له هیواده بهر وي هغوی متاسفانه رایه نشي ورکولی. میوندوال پراستول اس ام اس کې لیکي آیا انتخابات یوازې د کندهار په شهر کې که په ټول ولایت کې ځنډیدلی دي؟ نه، انتخابات د کندهار په ټول ولایت کې او په ټولو ولسوالیو مرکز کې ځنډیدلی دي او د یوې اونۍ په مخه ځنډیدلی دي. البته وروسته شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه دقیقه ورځ اعلان کړي. محمد صادق همت د فراله بکوا ولسوالی پراستول اس ام اس کې لیکي دلته طالبان خلک انتخاباتو ته نه پریږدي. مرزا خان مینپال له کندهار پراستول اس ام اس کې د جنرال عبدالرازق پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده.
عبدالقدیر تکین لیکي جمهور رئیس ولایتي سفرونه تر یوه حده د ولس د ورکل شویو ژمنو ځواب دی. البته ځینې نور اسمیسونه هم په نورو موضوعاتو راغلي دي، خو د انتخاباتو په بیه ارتباط او یا په نورو موضوعاتو کې ځینې اسمیسونه دا دي چې ځینې اورېدونکو د جنرال عبدالرازق او جنرال مومن د وژلو د پیښې په اړه حکم کړی دی چې چا وژلی دی. تر هغو چې څارنوالان یوه پیښه دقیقه ونه څېړي، دا ګرانه ده چې پر افواهاتو څوک باور وکړي. نو دا اسمیسونه به دلته نه لولو چې اسهان مخشوش نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، هرات، مزار شریف، کلات، کندهار، خوست، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د عبدالجبار قهرمان د قتل په تور لا اتو کسانو تحقیقات روان دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترڅ کې په لشکرګاه کې ووشل شو. که څه هم د قهرمان د قتل پر وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به له تحقیقاتو وروسته معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې قهرمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
متعداد 8 بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار دارد.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلا را وجاده چې د کارمان صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهېږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار قهرمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمېر رسنیو د قهرمان سره یو ځای د دریو نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د قهرمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو په برخه کې د قهرمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان صاحب
قمندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د قهرمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله قهرمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د قهرمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او آن اشپزانو په استفادې داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند د خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند د اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو، د انتخاباتو په اړه یو بل مطلب لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو مسؤلینو پر ځوانانو ژغ وکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. دا خبرې د دغو وزارتونو مسؤلینو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه له ځوانانو سره په یوه ناسته کې په کابل کې وکړې. همداشان د افغانستان د مدني ټولنې د ځوانانو د برخې مسؤلانو وویل ځوانان باید هغو کاندیدانو ته رای ورکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې د وزارت مسؤلین د هیواد پر ټولو ځوانانو غږ کوي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ونډه واخلي او د درغلیو مخه دی ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنځم به پورس په کابل کې له ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د هیواد د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او کولی شي چې د ځوان فکر توانمندۍ او مثبتو هڅو له لارې د ولسی جرګې انتخابات مثبت لوري ته بوزي.
لټول ځوانانو ورونو خویندو غوښتنه کوي چې د خپل خوخي کاندید ته وټونه ورکي، هغه چاته د رای ورکي چې د وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلې شي، هغه کسان چې له وسلوالو ډلو ټوپک سلارانو قانون متونکو او نورو غیر قانوني ډلو سره لاس لري درنه لاړ نشي، بیا به مسولیت زمونږ او ستاسو پر غاړه وي.
خاغلی سادات وویل انتخاباتي کمیسیونونو چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست چاڼ او یو شمېر کاندیدان یې ځنې لري کړل، دوهم چاڼ د ځوانانو صلاحیت دی چې ولسی جرګې ته د غیر مستحقو کاندیدانو مخه د خپل رایې په نه ورکولو سره ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سکل د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت ځوانان دي. خاغلی سادات هیله وښوده چې د ولسی جرګې نوي غړي وکړای شي کوم باور چې دغه جرګې د خلکو پر وړاندې بایللې بیرته اعاده کړي. په جوړه ناسته کې د مدني ټولنې او د پوهنې وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې وزارت وایاندې نوریا نزهت نجرابی لزوانانو هیله وکړه چې د انتخاباتو اهمیت د ښوونځیو او پوهنتونونو هم ټولګیو ته بیان او لیواله کړي چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او خپل رای زوانانو ته که نارینه وي او که ښځې ورکړي.
جوانان ما در شرایط امروزی با مشکل
بی دی وبل زمونږ ځوانان په وسنوي شرایطو کې د بیکاری، بی وزلې او زده کړو او تحصیل ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هیله ده د ځوانانو کاندیدانو او پتیره د ځوانو خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه دوی تصمیم نیولې چې ودرېږي او په دې لار کې مبارزه وکړي. د مدني ټولنې استاذي فریدون خدایي ټینګار وکړ چې رایا د یو کس د شخصیت او عزت نه خده او خرڅولی د شخصیت او عزت د خرڅولو په معنا دی. د لزوانانو هیله وکړه چې هیڅکله هم خپل رای خرڅ نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په 28مه له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د یونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فرا ولایت اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لومړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که تاسو اجازه وي زبه د لمړنۍ اوریدونکو پیغام تاسو دروورم چې خپل د دوی ستونزې بده دوی په جواب ووري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو پر کر شم موږ د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پر موږ د پوسټو څخه ډیر پازات چاره پوسټاز مو څخه شلو دی چې افغاني اخی درې ساعته درولي او دې درې څلور ځای نور ولاري دا موږ راغتم چې ورول چارواک پریوار ته السلام علیکم.
بله مهدی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه تاسو اوریدل، لطفا دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزه واقعاً خبرې دې ته څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د عادت د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخسی دي او پیدا سی دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوسو نفر هم په دغه پنځه سو ولسم شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول سوي دي همدارز او اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل سوي دي. خو له دې مشکل در افکولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همداره تمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم زمخترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوز به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرکه رفت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري
بلې امرنه کوم د یو بل اوریدونکو پیغام به هم وورو.
السلام علیکم، زه فضل لبی غزای دی پرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو و ماتم اورز د چلار بند شوی ده، زرهاو موټر ولر دی د تیر پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوی ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنې ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ تر تر اخلاق وکړم دا چې ولارې کې پوسټ ډیر زیات شوی دی او دې پوسټ نه پینځه نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی. مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره تر دیول لارې دې وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زړه ته حل شي.
بله مهدی صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاک له هغه داسې موضوع چې د شیخ ابو نصر فرعی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرع مرکز ښار کې هم تجارانو همدارز خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولي. همدار شهره هم په مدت د یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوي ده او همدار از فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخته هغه تحسن خیمې چې درول سوي ډیر مده مخکې تقریبا د حدود کې د دوه هفتو اونۍ مخکې هم دغه تحسن خیمې پولیس ملي. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه نسو دی غوښتنې مې د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جلالت ماب رئیس جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعی څخه چې بنسي او ان شاء الله د سبا خلاص شي او دا ورداته د تشروع شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خواته هغه به هم د خلاص.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څوارو.
سلام علیکم، جوړ یا په خیر؟ زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مرزونه وټړل د ایران چیلې را باندې ګران کړنو بارے موږ د کښتنو د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر دغه چیلو د اخو وچکلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ اله دا چې دا आवाज مو ور رسیدي تر یو ځای.
بله مهسته، د دې ستونزې ته تاسو څه
ځواب ورکړئ؟ د دې ورو رستون زه هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرعی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب د رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند و دې چې موږ دغه د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولیدي د جلالت مآب رئیس جمهور دوهم حکم و هدایت ته منتظر یو چې د دې هدایت و دې ته به څو سي امیدواری و دې ته ډیره ده چې دا بندر به دوباره او به به هغه پنځه کلمه چې بند سي و ان شاء الله به سبا خلاص شي او د خلکو همدار د تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله دغه اوریدون کوي او دغه سی نور اوریدون ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستي دي. نور کسانو هم د وچکالي او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي. د دوی ځکه نه سي خړوبېدلی هغه سي چې لازم وي او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنۍ ذخیرې ورته جوړې سي د دولت خوا چې دوی وکولای سي د خپلو مځکو ته اوبه ورکړي یا د ستونزې په حل سي، دوی ته به ستاسو جواب سي څومره امکانات ستا چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغسې ذخیرې یا بندونه ورته جوړ سي؟
البته د خلکو دغه ستونزه د وچکالي همداره چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي خبر د تشویش وړ دي. خو ولې طبیعي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولی سي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي، همداراز د کوچنۍ بندونو تړلو څخه، چې همداراز اوس فعلاً هم از مجد احیاء و انکشاف دیهات ریاست لخواه تخواه همدار از زراعت ریاست لخواه تخواه زیر کچنی که پروژی چی اغا دا کچنی بندون ترلی دی اغا پروژی اوز فیلن تر لاست لانده لره چی اپا جن و لسوالوی که فیلن اپلی کرده دی. همدار از مجد دی ترچنگ نور نهادون هم لرو چی د ریاست زراعت پوری امر بود کیږي، هغه هم خپل کارونه د باغداری په برخه کې، د ګلخانو په برخه کې هم یشنی خونې چي دي، د هغه په برخه کې زیات دستراوړنه لري او ان شاء الله ودی ته امیدوار یو چې همدغه پروژې چې انکشاف دهات او میثاق شهروندي هم په دې پروژو کې چې پلي کیږي ان شاء الله د انکشاف دهات له لورې څخه وکولای شو د کوچني بندونه هم د دې په واسطه سره وتړو او د دغه وچکالي چې د کلونو کې فرق رامنځته شوی ده وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې او بنسټ باندې دا ستونزه هم ورته حل کړو.
بله مهری صاحب، وبخښئ تاسو ویلی چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي، پلي کړې مو دي، که دا تاسو چې په کومو ولسوالیو کې دي هم څومره شمیر دي، څومره کولای شي دا د خلکو ستونزه ورحل کړي؟
البته دا کوچنی بندونه موږ په غلیکا ولسوالۍ کې، په پشترود ولسوالۍ کې مو ځینې کوچنی بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا صلاحات څخه پالیسی دی چې فعلاً اوس هم ځینې تر کار لاندې دي، نیجریان لري اوس فعلاً هم هغه نه ودی ته چې له منځ ته چې دا پروژه په نورو ولسوالیو کې، که د بالابلوک ولسوالۍ کې پالیسی، همداراز په بکوا ولسوالۍ کې پالیسی، ځکه دا بی ولسوالۍ هغه غټه ولسوالۍ مو دي چې زیاترینه کشتزارونه همدلته کېږي په دغه ولسوالۍ کې، چې فعلاً د خلکو اوس د بکوا ولسوالۍ همدغه وچکالي ته یعنی مخامخ شوي دي او دوی زیاتره ستونزه همدغه د بکوا ولسوالۍ فعلاً ورسره لاسو ګرېوان دي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري، هغه به تاسو واوري.
سلام علیکم. تمہارو لڑکو کې وخت دا هیره د بکوا پولیسوالي کې او مکتب هم نو زما د بنګور چارو د دلته باید مکتبونه جوړ شي، خلک خو ټول د تعلیم اسو.
بله مهری صاحب، د دې اوریدونکو ستونزې مو ورده په بکوا کې د ښوونځي. بله
او د دې خبرور ستونزې مو ورده له دا چې اوریدل کېدل چې د ښوونځي د فعال کېدو غوښتنه زړه شي په بکوا ولسوالي کې ښوونځي دي خلاص کې خوښ وختل دي باندې چې موږ څو ځلې د بکوا ولسوالۍ د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همدارز نه تنه د ښوونځي او د معرف برخه کې مو ناسته درلودل، بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په اکل مو هم دوی سره په هماهنګي او د غوښتنو باندې خبرې کړې دي. خو ولې موږ یو غوښتنه هم د دوو قومي مشرانو څخه هم دا و چې دوی د معرف بخش او سکتور دی زیاتره ملاتړ وکړي، ځکه هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقه کې او په ولسوالۍ کې پلی کېږي، نو زیاتره مهمه ده چې خلکو باید د دې حکومت او سیمیزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی شي هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخشونه لکه د صحت او معارف برخونه هم وري پلی کړي. فعلاً وري هم ښوونځي فعال سته، خو په شکل د ابتدایي سته دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونه کېږي چې وري ښوونځي خلاص خولي په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دا لرم چې د سیمیزې ادارې همداراز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي، چې وکولی شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړو، وکولی شو د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا وکولی شي و دې ښوونکو ته زده کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال کړو، همداراز وري داسې خپل ښوونځي بیرته
حد تر لسی پورې ورسوي. بلې، نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي، د زده کوونکو بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو لپاره د لسی لپاره دوی بیا نورو ځینو ته ځي، که په همدې ځای کې نور دریج نور تحصیل ته دوام نسي ورکولای، دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي یا هم همداراز هغه ولسوالۍ ته به ځانونه نږدې کوي چې حالت مسلکی او استادان فعلا موجود دي او متوسطه او لیسه شونځي او لیسه خود بار بار او سودلی مصدق دي قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپل د بقوا ولسوالۍ دي، هغه ځوانان چې د دولسم فارغي، هغه کسان چې څوارلسم ویلي ویزی یا لیسانس وستي، د خود خپل د بقوا ولسوالۍ څخه هغه کولای شي چې هغه د خپل سوالي کې هم وایي پروتو د رسمي معلم باندې ونیسي وري او همدارز دغه مکتبونه د متوسطه او لسی درجه ته ورسوي. خو له وازنی مشکل همدا ده چې د نور ولسوالي او د مرکز څخه کوم ښوونکي نزي هغه اولې ته نه ځي چې په خپل ولسوالي ته په دې کم معاش باندې خپل سیاست کوي.
ولې دلیل څه دی؟
د دې ته علاقمندې نه شي، ځکه چې په خپل ولسوالي یو پراخه ولسوالي ده او ډېره د مرکز څخه ډېر وطن لري. بنان د معرف پوښتنه هم ده چې دی وکولای شي چې حادی اقل یو څو معلمین چې تقریبا د مرسم فارغ وسی ورې وکولای شي چې تدریس ورکړي، ځکه د زمين اوس فعلا په بکوا ولسوالۍ کې هغه زمين هم تدریس کیږي چې د تاریا دینی یعنی هغه امام صاحبان یا مولوی صاحبان ورته تدریس ورکوي، ځکه ساينسي زمين به نشي ورکولای تدریس. بنا و دې ته ضرورت چې هلته یو مسلکي معلمین هم ورې موجود وسی چې وکولای شي دا ابتدایي څخه او متوسطه او لسی درجه ته دا ښوونځي ورسوي.
نه دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې ده، په ټوله بکوا کې. او دا پښتنه هم کوم چې آی آی یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده، که په نورو ولسوالۍ کې هم همدا ډول ستونزه ستاسو د معرفت برخه کې؟
دا ستونزه یوازې په بکوا ولسوالۍ کې زیاتره لرو، خو موږ په غلیکا، جوین، همدارس، نظري ولسوالۍ کې دار المعلمین فعال لري، چې حتی د دار المعلمین فرغین هم په تیر کال کې ورکړی دي. په نور ورسوي کې مو داسې ستونزه شپږ تر نهسته چې پاره کې مسلکي استادان موجود نه وسی، هم دار المعلمین هلته حاضر نه سي. ما مخکې یادونه وکړه چې په بکوا ولسوالۍ کې هغه پراخه ولسوالۍ ده چې د مرکز او نور ولسوالۍ څخه ډېر واټن لري، او غوښتنه هم د معارف همداراز میزي درې داوت دي خلکو څخه چې وکولای شي حداقل خپل مسلکي معلمین رضوانان چې واقعا د دولسه ماته فارغ وسي وکولای شي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې حضرت سوی او د فراد اوسیدونکو ستونزې مو اوریدلې، دوی ته مو جوابونه ورکړل، خو د دوی د لپاره د قناعت وړ اوسیدلې وي، او په دې هیله چې یو ورځ د فراد ولایت او د سیده ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي. تاسو پر خدای سپارم، ډېره مننه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو نور پیغامونه را وخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلی دي او پر بیلابیل ستونزو دي. پراتلونکو خبرونه کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو په تمه نه پرېږدم، ستاسو پیغامونه ته ورځو.
السلام علیکم. زاد الکنڈنگ مده کندار ولایت نه مړی کې دی ولې وظیفه کې پولیسو ملي پولیسو کې زمنګ ماشونه دځلې مشکي ماشونه باندې زمنګ ماشونه له وسنه دی وارسته وي په دې کې دا څه خلک چې کور کې په خدای کړه غواني دی خدای لري زمنګ ماشونه له وسنه دی زمنګ اجازه دی کور کې دغه پیغام دی کور کې نو والسلام علیکم.
السلام علیکم. زاد الکنڈنگ ولایت نه افغانستان تاسو ته پرېږدم. زموږ ولور د کلوب وزارت څخه دا غوښتنې ده چې د زابل په ولایت کې یو پانزی لرو. د شریعتو پانزی ته ډېر زیات ضرورت لرو. د شریعتو په څنګ کې موږ ډېر ښه استادان لرو او ډېر زیات پارېږي. د کلات بابا د عالي دارالعلوم څخه چې په زیات شمېر کې پارېږي، نه هر کال پارېږي، هغه ټول په دې باندې ناست دي. که چېرې موږ ته د شریعتو پانزی را نه وړل شي زابل ته، موږ به د نور زده کړو څخه ډېر برخې پاتې شو. موږ نه شو کولای چې نور ولایت په لار شو ولته خپل زده کړې ته ادامه ورکړو. موږ مشکلات او مالي مشکلات لرو.
السلام علیکم. زه فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ساي سره میاړه کني وجه ده. دلته زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کلینیکونو ډاکټران کله چې یو مریض ورسي یا اول خودی دریولس بجو خپل کار ته ناظریږي. را پراته بجه بنجراسي بیا ورسه چای خوري بیا دته کوي ورسه چې دوی خپل رسمي کار ته ولاړيږي. یولس بجی سي دلته کندي چمان سنجري سنسري مرزان خواران او تنات اته دي خپل ګټي او شته کوي او چای خوري. زما د لورو چارواکو نه خصوصا د صحت رئیس څنګه می دغه غوښتنه ده چې دوی د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکړي. احاطه ورته راواسي خصوصا دغه د سرکاري باغ کلینیک چې دی وروسته د هغه چې بیا یو مریض ورسي هلته دی نقطه ورته نوشته کې بیا خپلې شخصي دواخانې ته استوي چې ماښام به بیا راشي پر سر یا پر څلور بجې یا ماښام. وروره خلک ډېر بازار دي، د ارغنداب خلک خواران ډېر په مشکل کې دي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. ستاسو نور پیغامونه ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دماز دیگر گورچ تیر شد ماتو رجانا کڈ بری گی دماز دیگر گورچ تیر شد ماتو رجانا کڈ بری گی دس بتیرا شد سالی و نئی مینز ماتو رجانا کڈ بری گی او ماہل منتفه جنین جما تو رجانا کڈ بری گی او ماہل منتفه جنین جما تو رجانا کڈ بری گی لال کزما تو رجانا کڈ بری گی چکر وخلا محلال کزما تو رجانا کڈ بری گی لائق مرگم چپتا میں نے تم ازما تو رجانا ګډ بریږي او ما هل من تخې جانا زما تور جانا ګډ بریږي ګډ بریږي او ما هل من تخې جانا زما تور جانا ګډ بریږي ګډ بریږي د حالت خبرې گی زما تور جانانا کډ بریږي کډ بریږي تمې د حالت خبرې گی زما تور جانانا کډ بریږي کډ بریږي لکه غند زړه پته چودلې مزما تور